سلامونه او د هایل اونیزي خبرونه لیدو ته ستړي مشي. دا اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې د افغانستان په 2021 کال کې د تخلیه په پروسې سخت انتقاد پکې شوی او دام ویل شوی دی چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې د جمهور رئیس جو بایدن او دغه مخکینی ځایناستي جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پریکړو د افغانستان د جمهوري حکومت لپاره ډېرې بدې پایلې لرلې. جمهور رئیس بایدن د خپل حکومت د فیصلې دفاع کړې ده او څو ورځې مخکې خبریالانو ته وویل چې اوس وخت طالبان د امریکایي ځواکونو سره همکاري کوي او په افغانستان کې القاعده نشته ده. درنو لیدونکو، موږ په دې موضوع د افغانستان د پخوانی جمهوریت د دوه مهمو چارواکو سره خبرې کوو. د افغانستان د دفاع وزارت د اول معاون او سرپرست، یعنی پخوانی البته، شاه محمود میاخیل صاحب ته موږ بلنه ورکړې ده چې موږ سره وصل شي، چې تر اوسه نه دی وصل شوی. او تر څنګ د افغانستان د سرحدي پولیسو او د کابل ګارنیزون پخوانی قومندان ډګر جنرال ګلنبی احمدزی صاحب ته موږ بلنه ورکړې ده چې دوی ما سره په اسکایپ وصل شوي دي. ګلنبی احمدزی صاحب، تاسو ته ستړي مشویم که زما غږ تاسو موږ سره په پروګرام کې وصل استئ؟ چې خاطر مې جمع شي یاستې من سره؟ بالکل زما ګورم.
مننه کور ودان جناب آشنا صاحب، سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ تاسو د تاسو همکارانو ته، ملګرو ته، ټولو ته زه نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. پس له ډېره وخته سلام علیکم. بالکل زه آماده یم او زه موجود یم، که مې ګورئ همدغه یم.
ډېره مننه احمد صاحب، بالکل هم ګورو او نام خدا تصویر هم صفا ده. دا پوښتنه به مې زه تاسو نه کوم چې کوم ځینه راسته خو دونه پیګم چې په افغانستان کې هستئ. اجازه راکړئ چې دا بحث پیل کوم تر څو چې میاخیل صاحب وصل کیږي. بالکل صحیح ده، تر څو چې میاخیل صاحب وصل کیږي زه غواړم دا بحث پیل کړو، چون لیدونکي منتظر دي چې ستاسو ارزونه واوري او نظریات واوري. یو عمومي بحث د دې هفته یا د دې اونۍ چې تیره شوله دا و چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اویل چې د افغانستان د خپل د عسکرو د ایستلو او د تخلیه پروسې دفاع وکړله چې دا پریکړه په ځای وه، او تر څنګ دا ویل چې هلته اوس القاعده نشته دی په افغانستان کې او طالبان ورسره همکاري کوي د امریکا ایزو کنه سره. ستاسو په مجبور کې د دسې یو بیان نه برداشت څه ده او نظر هم څه ده چې طالبان په څه ډول د امریکا سره مثلا همکاري کوي؟
مننه جناب آشنا صاحب، کورمدان اول خپل تاسو نه مننه کوم چې په دا بحث کې موږ په ځای راک په زمين کې دا چې د وطن په اړه د مخکې ستونزو په اړه موږ خپل نظر وړاندې کوو. بیا هم تاسو نه مننه کوم او لاوریدونکو نه مننه کوم، لیدونکو نه مننه کوم، تاسو تخنیکی همکارانو مننه. خبره د دې ده چې د تخلیه موضوع تاسو یاد کړل چې رئیس جمهور بایدن د امریکا رئیس جمهور رئیس په دې باندې یادونه کړې ده چې مثلا موږ په ځای پریکړه کړې ده او موږ په ځای راغلي یو. بل اخره افغانستان کې القاعده او یوهوی شبکه یا نشته او یا هم له منځه وړل سي. په هر صورت هغه د دوی خپل ادعا ده، ولې تاسو ته دنیاوالو ته خپل امریکایانو ته د دوی په خپل اداره کې په سیاسینو کې او په نظامي بخش کې د دوی هغه څوک چې ارزونه لري، هغه څوک چې تصمیم ګیری لري، هغه څوک چې په حکومت کې په تصمیم کې شامل خلک دي، هغوی خپل موقفونه هر یو ښوولي دي. د افغانستان په دې ترتیب سره وطن فکر کوم چې مناسب کار نه و، ځکه دلته هم سرمایه گذاری و هم مثلا یو نظام و، او په عین حال کې د دوی د وتو سره د افغانستان په اړه غمیزې ختم نه شوې، ځکه که چېرته دا د یو تفاهم او د مشورې او په اصطلاح د یو ګډ تصمیم او یا د ورورولۍ په ټغر باندې د افغانانو راټولونه شوې وای، لکه څنګه چې دوی غربیانو او دنیاوالو دا دعوه کوله دا کار شوې وای، فکر کوم چې هر څه به په ځای وو، هر څه به تنظیم وو. ولې هغه څه چې لازم وو هغه کار ونه شو، بلکې ناخوالې رامنځته کړې او تر اوسه هم دغه قدرت او کینه موجوده ده. چې البته په دې کې به مختلف ملحوظاتو دا چې له دوی سره و چې له منطقې سره و، هغه به هغه نو بیا و پاسته چې هغه بیا بیل وخت
لږې. احمد صاحب، زه پوه شم زه غواړم دغه موضوع لګ نورم مشخصه کم لیدونکو ته شاید نورم واضح شي. لکه تاسو چې ذکر کړل په 2001 کال کې چې کله د امریکا په مشرۍ باندې ناتو او متحدینو په افغانستان باندې په دی غاګ یا شوار باندې حمله وکړل چې وي په افغانستان کې القاعده د منځ یوسي او نږدې متحد قرباني چې هغه وخت کې طالبانو دوی ختم کړي او افغانستان آزاد کړي او دا په لوی بیانونو کې مطرح شو. اوس پښتنه دا ده چې څه شی پیښ شو چې مثلا طالبان او امریکا همکاري کوي خو جمهوري ارزښتونو ته څوک مثلا اهمیت نه ورکوي؟
جناب آشنا صاحب، اصلا خو دا ادعا له اوله چې شوی وه ډېره درسته نه وه. دوی دغه خپل ادعا په خپل درته رد کړه، او له بل پلوه د طالبانو د یا د امارت اسلامي د افغانستان او د امریکایانو ترمنځ مثلا همکاري کوم چې موږ نشرات ګو، کوم چې موږ تلویزیونونه تعقیب وو، کوم چې موږ دلته په افغانستان کې د مشرانو مثلا خبري اورو، فکر نه کوم چې په دې حد کې وي چې د همکاري په حد کې مثلا دوی د افغانستان په اړه مشترک تصمیم او مشترک فکر ولري. ولې هغه څه چې باید شي او نه شي،
مګر ظاهرا خدای سخکاری چې د امریکا حکومت ډیر په ډیر ازیدې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په تیر دوه کالو کې داعشم زپی او البته ظاهرا او اعلانونه ورکي او ترڅنګ القاعده وایي چې نشته دی زپی او دا دویم تاییدي مثلا دواړه خلونه دا فکر نه کوي یو ډول غیر مستقیم همکاري د خصوصا د دوه د موافقین وروسته چې د طالبانو ډلې ورته یو تضمین ورکو چې موږ افغانستان کې دا کار کوو چې القاعده د منځوي سو او داعش د منځوي سو او بل چاته تهدید پیښ نشي، دا یو ډول ضمانت او همکاري نه د فکر نه کوي؟
جناب آشنا صاحب، د دوه د کانفرنس یا د دوه د تړون په اړه متاسفانه په ډیر تاسف سره وایم چې موږ افغانانو سره اصلا هیڅ وضاحت نشته. دا خبرې چې هلته شوي وي پر سر نه شوي، هغه څه چې افغانانو سره وعده شوي وه هغه وعده تر سره نه شوي. افغانان په خپلو کې سره قربانه سو، په خپلو کې سره یو ځای نشو. نو دا چې دوی سره څه دي او دوی په کومه تعهداتو باندې تر ننه پورې مخکره روان دي هغه دي دوی کار ده. ولی موږ چې دلته څه ګورو، دا اصلا د دوی په تعهداتو کې هر څه چې نیمګړتیا موجود وي تر اوسه پورې هم شکایتونه موجود دي د دواړو طرفونه. مثلا یو طرف امارت اسلامي د افغانستان وایي چې لمو سره د تعهدات او د پریکړو په اساس باندې مسله کار نه کیږي. په بل پلوه امریکا او غرب وایي چې کوم تعهدات چې لمو سره شوی دی هغه په اساس لمو سره طالبان مخکې نه ځي. نو درته معلومیږي چې په مایندې د تعهداتو کې ممکن مشکل وي، ممکن د دوی د خبرو ترمنځ توفیر وي، ممکن هغه څه چې ورته سره ویل شوی دی او بیا د کابل ته راتګ پورې ممکن په دې کې بعضی ستونزې او نواقشات او ملاحظات موجود وي. نو دا بیا د دوی ترمنځ خبره ده. ولې کوم څه چې موږ ګورو کله کېدای شي چې هغه د فارسي کې ماتل کنه وایي دښمن د دښمن دوست وي. نو کله کېدای شي چې دلته د امارات بعضی عملونه یا د دوی پلان یا د دوی موجودګي مثلا د غوی په نافه تمام شي او یا کله د غوی تصمیمونه مثلا دلته د امارات په نافه تمام شي، مګر دا چې رسمي سړی عقیده پیو کړی شي، ځکه موږ خلک به باوري هم ډیره زیاته شوی ده. اصلا به باوري ډیره زیاته ده په ټول کې د افغانستان ملت ډیر ناراضه ده له وته د امریکایانو نه د دوی له عمل نه.
مننه احمد صاحب، زه بیرته تاسو سره ګرځم. موږ سره شاه محمود میاخیل صاحب چې ما په پیل کې معرفي کو د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانه اول معاون او سرپرستی دوی موږ سره وصل شوی دي. میاخیل صاحب تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. اجازه راکړئ بحث هم پیل کوم چې تاسو وروسته لږ زره وصل شئ. موږ یو دوه د پښتنې درلودلې، خو زه بیرته تاسو نه هغه پښتنه مطرح کوم چې په پیل کې مې وکړله. پا پوښتنه دا ده چې د جمهور رئیس بایدن د دې امدې اونۍ کې چې کوم خبري وکړي او بیان ورکړي چې ویل طالبان د امریکایي ځواکونو سره وي د ترګري په ځپلو کې د امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کوي. دا یو ډیر مهم دلیل شو چې ډیرو خلکو په دې تفسیر وکړي اکسو لملونه خودل چې طالبان ګوندې د امریکا د امنیت لپاره ګټور تمامېږي او دوی سره همکاري لري. ستاسو باور څه ده؟ دا همکاري تر کومه سطحې پورې ده او څومره دقیقه ده؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمن ملما جناب صاحب نبی خان مزیت او ټول لیدونکو ته. البته دوه قرارداد په تاسو شوول خو بلکې اگر وکړه چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ دا ټول په معاملې باندې و او دا د لپاره نه و چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي، بلکې د طالبانو حاکمه ډلې لپاره یو رول ورکړ شي چې په افغانستان په راتلونکي کې ولوبوي. په هغه هوکړه کې ډېر مشکلات ځکه موجود دي چې یو مهمه مسله چې د امریکا لپاره او د غرب لپاره و هغه دا ده چې دی علني اعلان وکړي چې دی د القاعده او نورو توریستي ډلو سره رابطه بند ساتي، هغه ته به ځای نه ورکوي، د هغه به حمایت نه کوي. خو دا چې حالات تغیر شول، طالبانو هغه تعهد تر اوسه پورې تر سره کړی نه دی او نتیجه دا شوله چې طالبانو قدرت ونیو. مګر بیا هم د پردې تر شا د امریکای استخبارات او طالبان سره اړیکې لري، یو ځای کار کوي سره او یو ثبوت یې دا دی چې کله ایمان زواهری په کابل کې وویشل شو او لمنځه یوړل شو، دا هم د طالبانو د داخلي همکارۍ په نتیجه کې دا پیښه رامنځته شوله. نو په دې خاطر باندې دا چې ټول طالبان د دې نه خبر دي نه دي، اما د طالبانو رهبری او د طالبانو استخباراتي حلقه دا امریکا سره اړیکې لري او د هغه سره د هغه د اهدافو لپاره په منطقه کې کار کوي.
یو مهم بس دی افته کې یعنی هم دا تیر اونۍ کې هغه دا و چې د ملګرو ملتونو خاص نمائندګي چې په افغانستان کې ده د دوی چارواکو ویلي چې افغانستان لا هم په ډیره کچه او د دې سره چې طالبانو ادا کړی ده چې د تریاکو یا د مخدره موادو کښت او قاچاق او تولید صفر ته راوسته ده او بند کړی دي، بیا هم افغانستان تقریبا د نړۍ اولنی هیواد دی چې ډیر زیات مخدره مواد کارل کیږي، قاچاق کیږي او تولید کیږي. دا یو برخه د موضوع ده چې د افغانستان په ارتباط و. دویمه دا ده چې د افغانستان په ولسی محدودیتونه ډیر مطرح دي چې هغه کې د خزونه کار کول او د نجونو تعلیم محدودیت دی او تحصیلي. بل عین وخت کې غټ تهدید چې هغه امنیتی دی، هغه د داعش د ډلې حضور دی، خصوصا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان یا بلخ یا تخار، او بیا د القاعده د حضور خطرات دي چې دا میادي او دا په خپل د طالبانو د حاکمیت یو لوی بل بحران چې هغه د نامشروع حکومت په نوم یادیږي او هیڅ دنیاي په رسمیت نه پیژني. نور ټکی جدا دي چې دوی دولتداري نه پويږي یا حکومتداري نه پويږي. دغه ټول ستونزو سره سره پښتنه دا ده چې څنګه کېدلې شي چې داسې یو حاکمیت نور دوام وکړي او یا څنګه وکړې شو چې دا دوه کاله د دوام کړی دی. میاخیل صاحب کلنډ تبصره تاسو راکې را ته به وزد احمد جی صاحب نظر په واخلو.
موند تیرو شلو ډیر شپاله ته وګورو، طالبانو حرکت دا یو مجموعه د جنایي ګروپونو مختلف د مواد مخدر قاچاقبر او همدارنګه توریستي ډلې منطقوي او یو شمیر طالبان البته په هغه نیت باندې چې مجبور و چې باید جنگ ته دوام ورکړي دي ټول په شریکه سره کار کوي دي. اوس نو دیو لپاره ډیره مشکله ده چې د توریستي ډلو یا د مواد مخدر د مافیا سره یا نور جنایي ګروپونه دي دیو له ځان جدا کی او د حکومتداري لپاره کار وکړي. نو دا یو لوی سوز دی لپاره په داخله د افغانستان کې موجود ده او همدارنګ چې داخلي مشروعیت الله سره نه وړي، نو دیو لپاره مشکله ده چې بیمبلی مشروعیت الله سره وړي. نو البته دوام بعضی وخت کې یو حاکم عدالت لري وخت پورې دوام کوي، ځکه چې د هغه په مقابل کې هغه ګروپونه یا حرکتونه هغه منسجم نه وي. بیا بل خاصه د افغانستان په حالاتو کې چې د هیڅ توقع داسې نه و چې داسې یو حالت به رامنځته کیږي چې نظام به سقوط کوي. نو دا یو وخت نیسي، اما په دغه شکل کې روان وي زه فکر نه کوم چې دی ډیر دوام وکړي. بل اخر دی و د ډیرو امنیتی سوسر مخامخ کیږي د دغه نور پولیسو ګروپونو سره په داخلي کشمکشونو کې اخته کیږي، او بل اخر ګاونډي هیوادونه او نړیوال د دیو په مقابل کې شاید خپل تسلیم ته تغییر ورکړي. نو زه فکر کوم چې دیو لپاره دا مهمه ده چې هغه په ملي مشروعیت باندې کار وکړي، چې کله یو قانونمند حکومت وي نو په هغه صورت کې به دیو کولای شي چې د ټولو مشکلاتو سره مبارزه وکړي.
زه د بحث وروستیو برخو کې هم دغه نظر بیا اخلم چې په څه ډول دغه ملي مشروعیت لپاره ملي بحث جوړ شي. احمد صاحب، تاسو ته هم دا پوښتنه راځي کوم چې مې وکړله د مخدره موادو او د ولسی محدودیتونو یا د دې ترګرو ډلو حضور په افغانستان کې او د طالبانو د حاکمیت تر اوسه پورې نامشروع ګڼل د ټولې دنیا د خوانه او د دوی د حکومتداري په دې اړه باندې تاسو یو معلومات دا اخلم چې تاسو د سرحدي پولیسو عمومي قومندان پاتې وي، تاسو ته دا د پاکستان سره خصوصا د وصل سرحدونو او د ایران د برخې سره ډیر معلومات شته. کچیرته ترګر دلته ای او راځي دا د کم خوانه ډیر د تحرکات کیږي او د مخدره مواد یو لوی مافیا ګڼل کیږي چې دلته لا هم فعال دي او وس ډیر پراحت سره کولای شي چې قاچاق او د دې تولید او پروسس دا ډیر وشي. دا څومره لوی خطرونه دي چې ملګری ملتونه اندېښنه په څرګندوي.
جناب اشنا صاحب، مننه. لاول خو چوندم یا خیل صاحب میردی روسته ولید زه هم په خپل نوبت سره سلامونه نیکه هلی ورته وړاندې کوم. پاک سم چې ژوندای ده جوړ ده خدای دې خوشاله لري. رالو د اصل موضوع په اړه باندې جناب اشنا صاحب، مونږ دغه برشیرنې خبرې او یادا چې په اصطلاح دغه فرعی خبرو باندې چې مثلا د مواد مخدره په اړه څه کیږي یا مثلا د حکومتداري د نورو مناسباتو په اړه باندې خبرې کیږي یا د کومکونو په اړه باندې خبرې کیږي یا مثلا د روابطو په اړه باندې خبرې کیږي، زه فکر کوم چې لټولو مهمه ده چې دلته موږ په افغانستان کې لکه څنګه چې په دنیا کې منل شوی وي داسې یو قوي نظام ولرو. طالبان یا امارت اسلامی په هر صورت چې راغلی ده نن په افغانستان کې سراسري تسلط لري. دا چې په مشوره ده کېدای شي په مشوره وي، کېدای شي د امریکا او سره خوښه وه کوي، موږ هم تاییدو ځکه موږ نه غواړو چې دنیا سره دښمني ولرو، موږ نه غواړو چې امریکا او غرب سره دښمني ولرو، موږ نه غواړو چې همسایه سره دښمني ولرو. ولې هغه نظام چې موږ ته د منلو وی، ها نظام چې د موږ د خلکو د سوکالۍ په خاطر باندې وی، دا به موږ ته بهتره وي. نن په افغانستان کې کوم نظام چې موجود ده، دا نظام نن په منطقه کې مشروعیت لري، حتی دنیاوالو ورته مشروعیت ورکړي. که چیرته مشروعیت نه ورکړي نو بیا خو کېدای شي چې ورسره مقاطعه وکړي. در حال کې چې مناسبات موجود دي، سفارتونه موجود دي، روابط موجود
دي، یعنی تاسو داسې باور لري چې دغه تعاملات چې تر اوسه په دوه کالو کې ورسره نړیوال ساتي او ملګری ملتونه یې ساتي او گاونډیان یې ساتي همدای مشروعیت د ضرورت نه لري چې اعلان کړي.
یا افغانم صاحب، یعنی داخلي مشروعیت هم کېدای شي. ګوره نن د افغانستان هغه شتمنۍ او درایګان ټول بند دي، یا مثلا د افغانستان ولسونه د فقر او د بیچارهګۍ سره مخ دي، ستونزې لرو. دغه ټول دین جوړیږي چې دنیاوال باید دغه ستونزې رفع کړي. دا چې موږ ته نن خبرې کیږي چې مثلا په هفته کې 40 میلیونه یا 50 میلیونه مثلا ډالر کومک ورکول کیږي، هغه هم د ولسونو لپاره، هغه هم د دې لپاره چې مثلا دلته ولسونه ټول ګدایي ته وتلي دي.
خو احمد زه یو باور داده چې لکه د افغانستان د پخوانی جمهوریت ډیر مهم مقامات دا ادا کوي، یعنی بيخي د لوړې ساتي چې دا پیسې چې 70 میلیونه یا 40 میلیونه دا اصلا د طالبانو سره د سیو تعهد دی چې د امریکا یا د غرب په نیابت باندې په افغانستان کې د ترګرو په ضد وجنګيږي. نور خدمات ارزانه نشته، د تعلیم او تحصیل خلکو باندې بند، کار کول بندي، خارونه د اطراف په شان باندې بدل شوی دي، او یو دسی طریقه چې د نن اثر مطابق نوې نسل او د ولس ژوند کې دا امکانات تلته څه نشته دي او ورڅوک حتی په خپل سر باندې تصامیم نیسي کاغه ولسوال د کوالی دي مثلا زکه چې شریعت په نوم باندې نو یو مولوی بل مولوی ترجو نه کوي پویږي چې څنګه احکام تطبیق کې خپل په تفسیر باندې قوانین تطبیقي چې دا د یو دیموکرات یا ولسواک نظام د پاره په دې اثر کې لازم نه دي تاسو څنګه داسې باور کوئ چې دا مشروعیت داخلي دوی د پاره شته دي
زه د شوایم چې د مشروعیت خبره اول خو تعریف باید وکنه چې مشروعیت یعنی څه دا صحیح ده چې ولسونه نن پورې په مصلحت کې په نظام کې شاید یو څه ګیلې او ستونزې موجود وي اما په ټوله کې دا غنن چې دا ویل کېږي چې مثلا طالبان یا امارت اسلامي تنها د جنگیدلو په اصطلاح وظیفه لري فکر کوم دا یو تعداد جنګ ماخیل سره تشریف لري موګه دلته په حکومت کې سرکار کړی دا یو چې دا کسان دي چې مثلا لفخوانه هم په جمهوریت کې دوی خپل امتحان ورکړی دي چې دوی څه کول دا تبلیغات شاید د افغانستان په خیر نه وي شاید د افغانستان د ولسمو په خیر نه وي
یعنی تاسو په دې فکر راځئ چې ټول طالبان د غرب د لپاره کار نه کوي بلکې دوی د خپل افغانستان د جوړولو او د خلکو په خوخې مغواړي چې کار وکړي مقصد هم دا ده
جناب مخیل صاحب موږ چې څه ګورو دلته کوم چې امکانات شته یعنی مثلا د غنن سهارم د بي بي سي نه تاسو باوریدلې موږ هم اوریدلې دي لپخوانم تاسو په جریان کې چې د غنن هم دلته عمرانی کارونه د افغانستان خپل بودیجې نه د افغانستان خپل عواید نه تنظیموي چې اصلا هیڅ کومک نشته پکې زده نه و
صحیح
یاوالو ته ضرورت لرو دنیا ته ضرورت لرو دنیا باید راسره وي دنیا باید راسره همکار وي زمونږه شخصیتونه او کډرونه چې د باندې دي باید راشي ولی باید تیر تفکر وکړو موږ دغه مسلکي لحاظ او استلال لرو چې حقوقي ارزش هم لري لکه وایي چې علت یو حادثه ده یو واقع ده چې دا را پیښیږي بیا په عواملو پسې ګرځو او بیا په عاملینو پسې ګرځو موږ دغه قضاوتونه چې د باندې نه راکوو چې امریکا وایي چې زه ګورم چې مثلا د ما په خوخه کار نه کوي او دا پرون مې ویلې دي ویلې مې دي اوس هم وایم او موږ وایي چې نه ته ور سره او یا امارت وایي چې ته ور سره ته به دای چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې راځي مونږ افغانان شو راځي د افغانستان لپاره کارو او غنن چوکار کې راځو د مصالحې لاس راوړ کو او
مننه احمد صاحب زر اعظم زه د پخلاینې بحث تر اعظم اجازه راکې وخت کم دي زغړم چې د میاخیل صاحب نظر په یو ډیر همدغه بحث چې تاسو یاد کو په دې باره کې نظر واخلم میاخیل صاحب سره د احمد صاحب داسې فکر کوي چې ډیر وخت سیډون کې یا څوک چې نظریات مطرح کوي هغه ډیر وخت واقعیتونه نه صرف یو تصوري اما ډیر معتبر سیډون کې په دې باور دي چې د جمهور رئیس بایدن پریکړه چې د افغانستان د خلکو باسي او عسكر او باسي د دې سبب شول چې امریکا د مهم وضعیت نه عقب نشینی وکړي چې مثلا په افغانستان کې دوی حضور درلودو او د دوی نشټون د دې سبب شو چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکرين باندې حمله وکړي او چین په سیمه کې خپل حضور پراخ کړي چې د امریکا ډیرو ګټو ته په نقص سمامیږي او دا ډول وضعیت د افغانستان لپاره باید ولی دومره بد وګڼل شي مثلا امریکا وایي چې دا چېډون کې په دې باور دي چې د امریکا وتل اصلا افغانستان ته سقوط ورکو اما ظاهرا چې ګورو ټوله سیمه د طالبانو سره په تعامل کې ده یعنی د افغانستان لپاره نقص څه ده کډونه ارتباطات لري د روسیې سره چین سره پاکستان سره نقص چیرته ده یعنی افغانستان ته زیان څه ده
اول خو د نظام په سقوط باندې ځکه به اصل ته وسنه کوي چې هغه داخلي آبادم لري منطقي هم لري او نړیوال هم لري کوم باس وس او راتلونکي باندې ده نظام ځان د پر خپل تعریف لري مشروعیت د خپل ځان لپاره تعریف لري یو ډله حاکمه ډله چې هغه ولس انتخاب نکي مش معلوم ندی مقننه قوالت ندی قضایه قوا ندی اجرائیه قوا ندی او ولست مسئول ندی نو د دې موږ نظام نشو ولې دا بلکې یو ډله حاکمه ده او امنیت که موږ یو نو امنیت فزیکی امنیت او بشری امنیت دواړه د یو د هواد او سبا د پر اهمیت لري. اوس موږ فزیکی امنیت الته مشکلات لري، تاسو حمله ګوري والیان وجل کیږي، ماولان د والیان وجل کیږي، په خارونو کې اوس موږ حمله کیږي، خلک نیول کیږي، ټول د شانه پښتنه نشي کوله، رواني امنیت وجود نه لري، بشري امنیت الته نشته. نو په دې لحاظ باندې مون ځکه وایو چې البته افراد مختلف نظریات لري، خو بعضی منل شوی نورمونه دي په دنیا کې د حکومت پرې د پاره بانکي سیستم د فعال نه ده، یو مملکت رسمیت نه پیژندل د تعامل مسله مخکې د دین اهم چې طالبان قدرت راشي، امریکا هم یو تعامل درلوده، فرضاً بندیانو ته تبادله به وای یا به نور بعضی مسایلو د اوسره تعامل درلوده، یا نور هوادونو استخباراتي حلقو د طالبانو سره تعامل درلوده، خپل او رسمیت پیژندل حکومتداري دا سره جدا شیان دي چې
می اخیل صاحب مننه او احمد زی صاحب زه تقریبا 2.5 دقیقې وخت لرم، غواړم یو دقیقه کستاسي دا ورسته بحث کې واخلم. هغه دا چې همدا اونۍ تاسو اوریدل چې د شانګهای د کانفرنس غونډه په هند کې وشول او هند کوربه وو، او د هند صدر اعظم ډیر علني ویلي چې په افغانستان باید د ترګری د پاره ونه کارول شي، یعنی تفسیر د سه مبصرینو ورکو چې ګوند موجوده حاکمیت د تروریزم د خپرېدو د پاره زمينه مسايده کړی ده، ام هند ته د ټي ټي پی او د نورو ته دالو د خوانه چې افراطي ډلې ګڼل کیږي، ام د سي چین ته ام د سي روسيه ته، ستاسو د دې برداشت څه دی چې دا حاکمیت څنګه کولای شي چې ملي مشروعیت ترلاسه کړي او دا خطر د منځل لري کی؟ مهرباني احمد زه سپ تاسو اخرم اول نظر.
مهرباني جناب آشنا صاحب، بخنه غواړم اول خو د غزه شانګهای کانفرنس د منځکي ملکونو د دوی را پیدایښت اصلا په قد ناټو په ضد یو پروګرام ده. بل دا چې کچیرته فکر ورته وکړو د شانګهای په پروګرام کې دغه مملکتونه که روس ده، که چین ده، که هند ده، که پاکستان ده او که ایران ده، دغه نور مملکتونه ته ترکیه پورې، اصلا هر یو ځان ته جلا خپل فکر او خپل نظر لري، او هغه ټول په یو خپل په یو فکر او په یو نظر نه دي د افغانستان په اړه، ځکه څوک تاییدی څوک ردی بنان دغه کانفرنس نتایج د افغانستان په اړه اصلا هیڅ معنی او مفهوم نه لري.
صحیح، مننه، پوښښ بخي پوښښم، مننه. میا خیل سب ستاسو نظر اخلم، زبنګ یو نیمه دقه وخت تقریبا مهرباني.
په نړیوالو یو طرف نه موږ غواړو چې نړیوال مشروعیت غواړو، بل طرف ته نړیوال نورمونه په نظر کې نه نیسو. تاسو وګورئ په افغانستان کې بانکی سیستم فالج ده، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، تعلیمي نظام د خوځو لپاره بند ده، دا د نړیوال پورې هیڅ اړن لري، بلکې دا د ټول افغانانو ارزو ده چې مخونځي وي، باید د نجونو او د هلکانو په مخ باندې بیته وي، تعلیمي نظام په صورت عموم دی ولګیري، مدرسې جوړې دي ولګي دي.
څه وشي می اخیل صاحب کله خبرې د سټولي کو څه وشي چې دغه مشکل حل شي؟
ان د دې لپاره چې ترڅو ملي مشروعیت چې قانوني اساسي په یو ملک کې نوی نظام هغه د ولس لخوا تایید نشي، بیا په یو ملک کې ولسواکي نوی او مشر یا حکومت ولس ته مسؤول نوی، په هغه صورت کې موږ نشو کولای چې نو ثبات راولو، نه بین ملکي شناخت
یا بلی رسمه پیژندنه څه معنا به هم نه لري. احمد زه سبزه بیرته تاسو راګرځم، دا ورستۍ څلوي ثانی تاسو در کوم وبخي، فکر کوي چې طالبان اساسي قانون د بار رجوع کی ویمنی او ولست رجوع کی چې د انتخاب د خوانه یو حاکمیت را منست کی چې دا ټول ستونزه حل شي او د اقل خپل افغانان په باور وکي؟
خامخابه منی دا د ولست خوښتنه نه، بلکې دا د دنیا خوښتنه ده. هر مملکت هر نظام ځان ته قانون لري، قانون دی او چا دی پاره نه وي، قانون دی ټولو دی پاره وي، او اپغه ک ټول ګټه خوندي وي. دی یو ملک دی، یو نظام تعریف دی، اساسي قانون نه کېدای چې سره یو ملک پیژني. ملک چې قانون اساسي و نه لري، هغه خو کېدای نه شي چې هغه سره وي. دنیاوالو سره تعامل دی اساسي قانون په اساس کېږي، د منطقي سره کیږي، په داخل د ملک له خپل ولسونو سره، خپل خلپ سره. مګم دا وخت به غواړي، زه فکر کوم چې دغه خبره اصلا کومګه د افغانستان د جوړښت، د افغانستان د ساتنې په اړه باندې سروغه کیږي، فکر کوم چې شاله نتایج به کوي. او کنه د هغه چا په خوله چې جناب داخل صاحب دلته تشریف لري، د هغه چا په خوله کې غواړو چې هغه پرونی څه کول، او نن بیا غوته رجوع کو فکر کوم چې دا به صحیح نه
مانن پویشم پویشم جنرال ګلنبی احمد زئی صاحب ستاسو د حضور نه مننه او شاه محمود میاخیل صاحب ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړو او د حایل په دې ونی خبرونه کې په دې مهم بحث باندې البته تاسو سره خپل نظرونه شریک کړل ترڅنګ زه د لیدونکو د اوسیلې نه مننه کوم چې موږ د پروګرام ولیدو کوم ودان تر بلې ونی پوری تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
شم کال د جولای 14 نیټه ده د دیش د خو پرون ته بخیر اغلی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید فیزیم
عرض سلام و وقت بخیر فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه صدق این هفته خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا ختم برنامه با ما همراه باشید. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې د روان 2023 کال په لومړۍ او پنځو میاشتو کې په افغانستان کې په سخت خوارځواکۍ د اخته 203 اګزر ماشومان سره د درملنې په برخه کې مرسته کړې ده. یونیسف وایي دغه ادارې یوازې د مې په میاشت کې 8000 ماشومان ته د درملنې امکاناتو د برابرولو په برخه کې مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې په خوارځواکۍ اخته ماشومان ته د درملنې په برخه کې د مرستې د چمتو کولو په اړه د شمیري په داسې حال کې خبري کړي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د روغتیا په سکتور باندې د مرستو د اغیزو د پایلو په اړه خبرداري ورکړې ده. WHO د روان 2023 کال د مې د میاشتې په راپور کې چې تازه خبر کړي ویلي چې د مرستو بندیدل به د ناروغانو ترمنځ د مړینو کچه لوړه کړي.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که موقف اسلام آباد در قبال مبارزه با تروریسم روشن است و تاکید کرده که طالبان افغانستان نیز در این زمینه باید به وعده هایشان عمل کنند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که در بیانیه سه جانبه ای که در سفر وزیر خارجه چین و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ماه می در اسلام آباد صادر شد، با پاکستان اطمینان داده شد که خاک افغانستان برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. خانم بلوچ افزود که پاکستان انتظار دارد آنها به این وعده ها عمل کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد حملات راکتی از خاک افغانستان بر مناطق در کرم ایجنسی گفت که مجریان قانون در پاکستان در مورد این حملات رسیدگی می کنند، اما او تاکید کرد که این وضعیت بسیار نگران کننده است. حکومت طالبان هنوز در این خصوص واکنش نشان ندادند.
د اندونیزیا د بهرنی چارو وزیر ریتنو مرسودی د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په سرمشریزه کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن ته خرغلاست وایه. د سرمشریزه ته په خپلو خبرو کې خاغلی بلینکن د متحده ایالاتو او د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو ترمنځ په مهمو اړیکو خبرې کړې دي. د اندونیزیا د بهرنی چارو وزیر هیله خودلې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره لیدنه بعد د سیمې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي. مرمن ریتنو مرسودی وایي دا غونډه باید د آسیا د دې برخې د هیوادونو او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې او همکاري لا پیاوړې کړي.
وزیر دفاع بریتانیا امروز جمعه گفت که اعلامیه اخیر روسیه مبنی بر این که کشتی تحت البحری هسته‌ای شمالی روسی در بررسی از بزرگداشت از روز نیروهای بحری شرکت نمی کند. ظاهراً به این خاطر است که این کشتی نگرانی های ترمیماتی و قابل استفاده بودن دارد. این نخستین بار است که از سال 2007 بدین سو در روز بزرگداشت از نیروهای بحری هیچ کشتی تحت البحری هسته‌ای حضور ندارد. وزارت دفاع بریتانیا نتانیاهو افزود که همچنان یک احتمال واقع بینانه وجود دارد که نگرانی های امنیتی داخلی پس از شورش نیروهای واگنر باعث این تصمیم گیری شده باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه گفت که امیدوار است خطوط کلی توافقات نشست این هفته ناتو در لیتوانیا به نتیجه ملموس مبدل شود. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه گفت که مسکو توافق غلبه اوکراین را دوباره تمدید نمی کند مگر اینکه غرب به خواسته های روسیه عمل کند.
درنو لیدونکو په خبرونه کې را سره د خوانزي او استاد فلورانس ملمنه ده په افغانستان کې د خوونکو د روزنی د تشکیلاتو د لمنځوړو په اړه به وسره بحث وکړو.
خانم فلورانس صافی خیلی خوش آمدین به برنامه. البته پس از نشر گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د طالبان د پهونه وزارت وایي چې دغه وزارت له تشکیلاتو څخه د غیر ضروري غیر موثر او موازی تشکیلاتو جوړښتونو د حزولو په لړ کې په ټول ولایتونو کې د خونکو د روزنې د ولایتي تشکیلاتي جوړښتونو یا دارالمعلمین د تړلو پریکړه کړې ده. بلخوا د نجونو د زده کړو فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې افغانستان کې به د نجونو تعلیم په برخه کې بشپړ شاتګ کوي.
د طالبانو د پهونه وزارت د فرمان پر بنسټ په افغانستان کې نه څلويخ د خونکو د روزنې مرکزونه یا دارالمعلمین او دغه مرکزونو اړوند د یو سلو اته نوي ملاتړ مرکزونو فعالیت بند شو. په دغه تعلیمی مرکزونو کې شاوخوا 3600 خونکو او نږدې 2000 اداري کارکونکو کار کاوه چې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې وروسته برخلیک څرګند نه دی. بلخوا د نجونو د زده کړو فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي هیڅ کله یې دا فکر نه کاوه چې په افغانستان کې به د نجونو تعلیم په برخه کې بشپړ شاتګ کیږي. ملاله چې د چهارشنبه په ورځ د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته له نایجیریا خبرې کولې وویل د نړۍ مشران باید پر تعلیم پانګونه وکړي.
Afghanistan is the only country in the world.
افغانستان د نړۍ په کچه یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې لزده کړو منع کړي دي. د یوې پیغلې په توګه زه پوهېدم چې پرمختګ به ورو وي، خو د یو بشپړ شاتګ د لیدو هیڅ تمه مې نه درلودله. اوس په ټول هیواد کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، کورونو کې بندې پاتې دي او هیلې له لاسه ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ یو ځل بیا زده کړو ته د افغان میرمنو او نجونو پر لاسرسي ټینګار کړی دی. توماس ویسټ د نجونو د زده کړو د فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د کلیزې په مناسبت ویلي چې د امریکا متحده ایالات د زده کړو حق پر رسمیت پیژني. په داسې حال کې چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی، په ځینو مدرسو کې د دینی زده کړو تر څنګ نجونو ته عصري علوم هم تدریس کیږي.
شاوخوا 50 نجونې د روان کال په دوران کې د قرآن کریم حافظانې شوې. تر څنګ د همدغه نجونو لپاره په همدغه سنټر کې د عصري زده کړو زمينه هم برابره ده. پاری کی سنسی مزامین دی انګلیش کمپیوټر دا او فنی زکه هم ورسره موجود دی.
خدلته په بدخشان ولایت کې چنجون له خونځي او زده کړو به برخې دي کار او سوداګری ته مخه کړی ده.
انګیزه ای شوت کی باید یک حیاتی زنانه جوړ کړم د بازار د مارکیټ کی به حیثی پیشرفت هم میشه. دیگه باز ما گفتیم که دخترایی که مثلا مکتب کی نخوندن، یعنی از مکتب باز ماندن، اونا را بتونیم در اینجا خیاطی چیزا را یاد بگیرن.
قبلا محصل بودم دانشگاه بدخشان، صنف سوم ژورنالیسم درس میخوندم که متاسفانه دانشگاه ها بسته شد و تمام محصلین بیکار شدن. به همین دلیل خواستم که در این شرایط ناهموار که به هیچ کس زمینه شغل و کار مساعد نیست، مخصوصا به طبقه بانوان، خواستم یک فروشگاه ایجاد بکنیم که زمینه کار را به بانوان فراهم بسازد.
د 2020 کال په اگست کې وقته لرسیدو وروسته طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانزي بند کړل او د تیر کال په دسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په زده کړو سربیره د ښځو پر کار او یو شمېر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي.
خب به ادامه برنامه صدقه خوش آمدین بیننده عزیز. در این بخش برنامه چنان که قبلا هم گفتیم محترمه فلورانس صافی یک تن از معلمین پیشین در یکی از مکاتب افغانستان با ما هستند که ایشان را خوش آمدید میگیم.
مرما فلورانس، خبرونت بخیر اغلی.
خب وزارت معارف طالبا اعلان کردن که تشکیلات تربیه معلم یا دارالمعلمین را از بین میبرند در افغانستان. نخست به عنوان یک استاد میخواهیم که واکنش شما را و احساستان در رابطه داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. عرض سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز. اگر ما سر مسائل که اصلی در افغانستان یا مشکلاتی که در افغانستان در طی دو سال که طالب آمده سر زنهای افغانستان مخصوصا سر دختر و طبقه خناس آمده بسیار زیاد است، ما نمیدونیم سر کدام از این بحث کنیم. چون طی دو سال که طالب آمدن حکومت که گرفتن تمام امی حکمشان علیه خانم ها بوده و خانم ها را بیخی از جامعه حس بردن، یعنی بیخی بخواستن که جامعه در هیچ یکی از چیز اگه بخش از اجتماعی زن هیچ بخش باید از زن سهم نداشته باشه و اقدام تازیشان که علیه موساد تربیه معلم یا صورت گرفتن یه اقدام برداشتن بسیار یک اقدام اگر ما بگوییم غیر منصفانه هست، چون یگانه رایی که میتونم آدم معلم های درست تربیه کنه یا که یا بخواین اینجا تدریس کنن یا شیوی طریق معلمی رو یاد بگیرن یعنی موساد است یا میتونن از اینجا به بهترین وجه اموز به شکل مسلکی یاد بگیرن. اگر ما تمام امی راه ها را سر خانم ها بسته کنیم یا هر مکاتب را بسته کردن وظیفه را بسته کردن پارجیم یعنی تمام امو حق حقوق حوالی اساسی خانم ازشان گرفتم او را بسته کرده، پس ما چی توقع داشته باشیم که یا موساد تربیه معلم و نکان خوازی معلوم داره سکر خانم ها را بیخی هست کردن و میخوانم خانم نشین کنن که هستن از هیچ سهم نداشته باشن در جامعه.
بله مرمی صافی، طالبان وایی که در دغو تشکیلات و پرزای به گتور و زوابوین که جورختون رامن سکری فکر کوایی هم دست با وکری او که پا دی دول در خلق و برگون سروی
اصلا امکان نداره. اگر یا اقدام میکردن تایید دو ساله که آمده بودن اقدام میکردن با جای از این که زمینه کار ایجاد کنه بر خانم ها مخصوصا به خانم ها و دخترها برعکس زمینه کار از اینها میگیرن. وقتی که دایید دو سال یا کار نتانستن مکاتب باز نکردن پانتونان باز نکردن تمام کارمندای اگر دولتی موساد دولتی غیر دولتی بودن هرشان گرفتن فرشتو یا اقدام درست یا مؤثر به خاطر ایجاد یعنی کارهای مسلکی یا مؤثر به جامعه کنن اصلا هیچ امکان نداره و یا چطور اقدام هم کردن هم میتونن زندگی دو سالی که کار نکردن بعد از یومش کار کردن هم میتونن.
بله خب اکنون در جریان هستیم که دانشگاه و تعلیم تربیه هم وجود نداره، معلمین مثل شما از تشکیلات و نهادهای همچون دارالمعلمین چی استفاده و سود میبردن؟
اگر ما در کشوری که زندگی میکنیم تقریبا 80% مردم ما تحت فقر زندگی میکنن، یک کشور عقب مانده است که محتاج به کشورهای دیگه است. اگر ما به می شکل تمام زمینه کار که به خانم ها دختران ازشان بگیریم خوی طبعا واضح معلوم دار است که ما از این بدبختر ما کشور به یک طرف فقر بدبختی روان می کنیم و این همه گیر مایوس می سازه و مو زمینه کاری که یک چند خانم ها و دخترها و زن های و یا با بدبختی دوان میشه و اصلا جامعه باید کنم میتونیم جلو از او رو بگیریم.
بله و بله مسئله معلومات پا اساس پا افغانستان که پا زرگون خون که یوازی در دولسم تولگی در فراغت اسناد لری داخل خدمت خون که در سویه لوراول و در غشان تشکلات هست کول و پارا پاراتون که چه اندیک نشتره پا دست وقتی چه بدیل هم تروسه نشته؟
ای خب غیر منصفانه است، من چندین بار گفتم وقتی که تمام امی وقت یا بدیل نمی داشته باشن یک کار یا زمینی کار از و چی از معلمین باشه چی از کسایی که کسب دارن مثلا آرایشگرهایی که خانم هایی که در اون مصروف بودن ازشان گرفتن، اول وقتی که یک حکم صادر میکنن باید در مقابل از او یک بدیل داشته باشن که بتوانن همون لقمه حلال را که از خانم و از که میگیرن بتوانند توجه شو را تبدیل کنند. شدن را دگاه دگاه هم میشن و فتر زیاد میشن. و این معلم هایی که از دل جان درس تدریس میکردن با وطن خدمت میکردن با اولاد وطن خدمت میکردن بیا یک شبک یک جامعه مترقی داشته باشیم، نسل تحصیل کرده داشته باشیم، اما این کارش تمام مشکلات زیاد میکنه و ما یک نسل میداشته باشیم که اصلا نه در آینده کدام دکتر است، انجینر است، قاضی است، یعنی هیچ چیز ما در آینده نمیداشته باشیم. من همیش بی‌سواد، نسل بی‌سواد خواهد بود.
خب خانم فلورانس، با باور شما چرا حل برای این مسئله که فعلا یادآوری کردیم و دیگر محدودیتایی که طالبان در این دو سال بر زنان وضع کردن وجود داره، به نظرتان راه مبارزه زنان و در حقیقت عملکرد جهان در قبال محدودیتایی که طالبان بر زنان وضع میکنه به نظرتان چگونه باید باشه که یک نتیجه مثمر از او بگیرن؟
همیشه ما عملکرد جهان خود دیدیم زیادتر فیصدی از کشورهای اروپا یا سازمان ملل خاموشی اختیار کردن. بعد از زو اگر کدام عمل نشان عمل نکردن، فقط در حکم صادر
بله بله فکر کوم استاسو غاګم په دې ورسته او شیوه کې د مرکه په خټو غندنه خو بیا هم ډیر زیاته مننه مېربن فلورانس صافی چې په دې خبرونه کې لمو سره مګړونو کړ او باس مو وکړ.
یک جان سپاس از زورتان به برنامه.
ترانول دونکو په خبرونه کې راسره د سیاسي چارو شنن کې نجیب ننګیال ملمدی او د ناتو سازمان د ورستې غونډې او په سیمه کې د امنیتی وضعیت په اړه به وسره بحث وکړو.
آقای ننګیال خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم. سفر 5 روزه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به روز پنجشنبه 13 جولای با اشتراک در نشست رهبران 5 کشور واقع در شمال اروپا به پایان رسید. در این نشست که فنلند میزبان آن بود، همکاری های امنیتی، رسیدگی به تغییر اقلیم و موضوعات مرتبط به تکنولوژی در محراق توجه رهبران ایالات متحده، نروژ، سویدن، دنمارک، فنلند و آیسلند قرار داشت. شرح بیشتر از سید عزیز رحمان میشنویم.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سفر 5 روزه به اروپا را روز پنجشنبه با اشتراک در نشست رهبران 5 کشور واقع در شمال اروپا به پایان رساند. این نشست که در هلسینکی پایتخت فنلند برگزار شد، هدف آن به نمایش گذاشتن گسترش قدرت و نفوذ ناتو در برابر پرخاشگری های روسیه بود. فنلند در اوایل امسال با سازمان ناتو پیوست، امری که مرزهای این ائتلاف با روسیه را دو برابر ساخت. جو بایدن در دیداری که روز پنجشنبه با همتای فنلندی خود داشت، از پیوستن فنلند با ناتو استقبال کرد.
می دانید فنلند و ایالات متحده فکر می کنم که ما با هم قوی تر هستیم. فکر می کنم شما فنلند ثروت باور نکردنی برای ناتو و جهان هستید.
یک روز قبل از نشست هلسینکی، جو بایدن در دیدار با همتای اوکراینی خود بار دیگر تاکید کرد که اوکراین در مبارزه با روسیه تنها نخواهد ماند.
We will not waver.
ما عقب نشینی نخواهیم کرد. تعهد ما نسبت به اوکراین ضعیف نخواهد شد. ما برای استقلال و آزادی امروز، فردا و تا هر زمانی که ضرورت باشد می‌ایستیم.
و یک هشدار جدی برای مسکو.
پوتین هنوز هم این باور غلط را در سر دارد که می تواند بر اوکراین پیروز شود. او نمی تواند باور کند که این سرزمین آنان، یعنی اوکراینی هاست. این کشور آنان است و آینده آنان است. حتی پس از این همه پوتین هنوز هم نسبت به قدرت پایدار ما تردید دارد. او هنوز هم شرایط بدی می بندد.
جو بایدن این دو پیام را در نشست سران ناتو ابراز کرد، نشستی که جو بایدن آن را تاریخی عنوان کرد. در این نشست سران ناتو بار دیگر حمایت خود را نسبت به پیوستن اوکراین با این سازمان تکرار کردند، ولی برای این کار یک جدول زمانی را تعیین نکردند. با وجود آن هم رئیس جمهور اوکراین این نشست را موفق خواند.
فکر میکنم در پایان نشست ما اتحاد بزرگی از سوی رهبران و ضمانت‌های امنیتی داشتیم. این کار موفقیت این نشست است.
ولادیمیر زلنسکی از تصمیم واشنگتن مبنی بر فراهم کردن بمب‌های خوشه‌ای به کیف که استفاده آن از سوی بیش از 120 کشور جهان ممنوع میباشد نیز حمایت کرد.
روسیه همواره از بمب‌های خوشه‌ای بر قلمرو ما استفاده می‌کند. در خاک ما می‌جنگد، مردم ما را می‌کشد و از سال‌ها بدین طرف از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کند.
روسیه فراهم کردن اطمینان و حمایت‌های امنیتی غرب به اوکراین را یک اشتباه خطرناک خوانده که به گفته کرملین این کار می‌تواند امنیت روسیه را نیز تهدید کند و برای سال‌های پیشرو امنیت اروپا را در معرض خطرات بزرگتر قرار خواهد داد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
درانو لیدونکو، په خبرونه کې سره د سیاسي چارو شنون کې نجیب ننګیال ملمد او د ناتو سازمان د ورسته غونډې او په سیمه کې د امنیتی وضعیت په اړه به ورسره بحث وکړو.
آقای ننګیال، بازم خوش آمدین به برنامه.
لومړی پوښتنه به دا مطرح کړو چې د ناتو په سازمان کې سویډن ته د غړیتوب ورکولو له مخالفت څخه ترکیې د لاس اخیستو او په مجموع کې د شمالي اتلانتیک یا ناتو تړون ورسته غونډې ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
سلام تاسو ته. از کوم د او خراب سره مخالف اند غړي کو پټه پاره موافقه ولا دغه پر پارلمان ته وړه په وی ترکیا
ننګا سب تاسو غږ مونږ ته ډېر خنرال زیانه ورو تخنیکي همکاران کوشش کوي چې دا ستونزه هواره کې به تاسو سره ګرځو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکي وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
خب بیننده عزیز، بنده عزیز، توجه بفرمایید به یکی از مصاحبه هایی که همکار محمد احمدی با یکی از تحلیلگران انجام دادن. توجه بفرمایید به این مصاحبه.
برای بحث روی دلایل تداوم مختلف مخالفت و ممنوعیت طالبان با آموزش دختران دوره های متوسطه و لیسه و چگونگی مؤثریت این تقاضاهای فعالان حقوق بشر با آقای رحیم جامی مسئول مرکز آموزشی در کانادا صحبت می کنیم که در برنامه با ما هستند. آقای جامی، شما یک از مسئولین شبکه مدافعان آموزش در کانادا هستین، از امضا کنندگان این نامه سرگشاده هم هستین. به نظرتون ملل متحد و کشورهای عضوش چه اقدامات عملی را در نکوهش موارد نقض حقوق زنان توسط طالبان روی دست گرفته میتونه که به صورت عملی باشه؟
عرض سلام و حرمت خدمت شما بیننده ها و شنونده های عزیز و عامل تکنیکی برنامه. خدمت شما عرض برسانم که سازمان ملل متحد با در نظر داشت جایگاهی که داره و با در نظر داشت آنچه که مسئولیت و مکلفیت در قبال کشورهای عضو خود داره، باید در مجموع و مسئله افغانستان به شکل جدی بپردازد. متاسفانه در 22 ماه گذشته ما شاهد از این بودیم که اقدامات نرم و اقداماتی که در قالب اعلامیه، در قالب سکوت، در قالب قطعنامه و در قالب ای که به اسلام محکومیت باشه هیچ گونه نتیجه را به دست نیاورد و برعکس فشارها و محدودیت ها و ممنوعیت ها بیشتر بالای بران وطنان در پاکستان متاسفانه است روی طالبان تحمیل شد و وضع شد. با در نظر داشت از این وضعیت و با در نظر داشت ای که مجموعه عالی رتبه سیاسی توسعه پایدار که همو اهداف انکشاف پایدار در 15 سال از 2015 تا 2030 اینا پیش میبرند و مدیریت میکنند و با در نظر داشت راپوری که نشر شده متاسفانه در بین 166 کشور دنیا افغانستان مقام 158 ما گرفته و این زنگ خطر جدی بر ای هست که افغانستان دستاوردهای 20 سال گذشته خود داره آهسته آهسته از دست میده، جایگاه خود از دست میده و این برمیگرده به این که افغانستان یک بار دیگه به سالهای 1996 میلادی که زمان دور اول حاکمیت گروه طالبان بود آنجا بره. حالا بس اساسی در این هست که سازمان ملل متحد باید در قسمت آزادی هایی که برای رهبران طالبان در سفرها دارن، در قسمت کمک هایی که به دفتر سیاسی از اینا در قطر انجام میشه، در قسمت از این که اقدامات جدی تر و همگون و جسورانه تر اتخاذ بکنن تا این که طالب ها را قناعت بتن و همچنان کشورهای حامی طالب ها را باید تحت فشار قرار بتن تا ای که به مسئله آموزش دختران، مسئله حق کار زنان و در کل تبعیض مبتنی بر جنسیت که امروز طالبان رواد بر زنان مانع شد.
آقای رحیمی، جامعه بین المللی به ویژه ملل متحد در اعلامیه ها و نشست های خود، اخیرا ریچارد بنت گزارشگری ویژه حقوق بشر ملل متحد هم اشاره به همین داشت که باید یک اجماع و استراتژی درستی در ارتباط با محکومیت طالبان صورت بگیره. حالا فکر میکنین تقاضاهایی که شما فعالین حقوق بشر و سایرین انجام میتن در اعمال فشار عملی بر طالبان چقدر موثر است؟ با توجه به اینکه بحران جامعه جهانی یا تمرکز فعلا بر بحران اوکراین هست.
دقیقاً بس فوکس و تمرکز جای دیگه است، ولی در حقیقت بس اساسی این است که تمام کشورها و جامعه جهانی و کشورهای متحد به افغانستان پس از عقد قرارداد دوحه اینا فکر میکردن که طالب‌ها تغییر کردن و به تعهدات خود پابند بودن. حالا این خود از این نشان داد که طالب‌ها ضمن از اینکه پابند به او تعهدات نماندن، در حقیقت برای یک تهدید بالقوه در منطقه و در کشورهای همسایه و به سطح جهان تبدیل شدن اینا. پس به این اساس فعلا نیاز است که اگر اقدام جدی و اقدام عاجل صورت نگیره و کنترل نشن، دوباره طالب‌ها با در نظرداشت ایدئولوژی و آجندای جهادی که دارن که غیر از خود هیچ گیره نمیپذیرن، اینا یک تهدید بالقوه هم برای منطقه، هم برای کشورهای همسایه و هم به جهان خواهند بود. و با وضع همچون تعذیرات و ممنوعیت ها بالای زنان، در حقیقت افغانستان یک بار دیگر میبرند به قهقرا و طبق آمارها معلوم هست که بحران و فاجعه‌ای که در افغانستان در حال حاضر جریان داره، مدیریت و جلوگیری از این یک کار بسیار
آقای رحیمی، چون فرصت کم است، برزم ازت پرسش آخر مطرح میکنم. خب شما به نقش جامعه جهانی اشاره کردین که چه کارهایی میتونه موثر انجام بده، اما این اقدامات بیرونی هست، در داخل افغانستان اقداماتی که میتونه صورت بگیره چی هست؟
خب در حقیقت بس برای این هست که این اقدامی که ما حالا هم داشتیم این ادامه از اقداماتی از گذشته است تا به حال، و در حقیقت به سطح کشورهای مختلف افغانهایی که بیرون هستن اینا اقدامات خود داشتن و در داخل افغانستان هم آهسته آهسته در حال شکل گیری بعضی اقدامات هستیم. اما با در نظر داشت از این که اقدام اصلی را خود مردم باید انجام بدن در داخل جامعه و نظام حاکم با سرکوب و سیاست حذف را که در پیش گرفته و همه را حذف میکنه، دید و خطر بسیار جدی را متوجه فعالین ساخته. اما با در نظر داشته از این در حال حاضر آهسته آهسته حلقات در حال شکل گیری است و مردم خودشان قرار هست که دوباره اعتراضات را داشته باشند، با در نظر داشته ای که حقوق اصلی خود می خواهند و آنچه را که طالب ها ادعا دارند این حقوق نیست که در مغایرت با ارزش ها، فرهنگ و دین و در کل خواستای مردم افغانستان باشند.
قدر منو لیدون کو دا و دا دیونی دا درش دا قوخ پراونه چه پا تو شیبو که پای ترسیگی خو ساسو لملکیار دیر زیاد مننه تر بیا خی چاری.
یک جان سپاس از این که بیننده ما بودین. باز هم تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار میگیریم شما را بلای پاک امانت میکنیم. شب روزتان بخیر.